라디오.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مزه احمد تکل هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، د 1438 هجری لمریز کال د سلواغې 19 او د 2010 میلادي کال د فبروري 8 نیټه ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. په پیل کې پام وکړئ د افغانستان، سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. افغان ولسمشر د منشن په کانفرنس کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د پروګرام په اړه د رامنځته شویو ابهاماتو د لرې کولو لپاره د سولې او پخلاینې لپاره خپل پروګرام تشریح کړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا له طالبانو سره هیڅ راز مستقیمې خبرې نه دي کړې. د افغان میرمنو د حقوقو فعالان وایي په هیواد کې د سولې راوستو په کنفرانسونو کې باید د ښځو نظر وپوښتل شي. په سرپل ولایت کې د څړځای پر سر د دوو قومونو ترمنځ په نښتو کې څو کسان ټپیان او څو نور تریتم شوي دي. د پښتنو سیاسي مشر او نامتو ادیب اجمل خټک د 15 کلنۍ په عمر پرون وفات شو. ایران او کسان چې د ازادۍ رادیو له فارسي څنګه رادیو فردا سره ارتباط لري نیولې دي. او د اوکراین مخالف سیاسي مشر ویکتور یاناکوویچ ځان د ولسمشرۍ په پرونی انتخاباتو کې ګټونکی اعلان کړ. په همدې خبري مجله کې د افغان ولسمشر د وایان څرګندونې هم اوریدای شي چې د جرمني په منشن ښار کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د افغانستان د ګډون په اړه خبرې کوي.
همدغه هدف هم ترلاسه کړو چې یو وضاحت رامنځته شي د افغانستان د حکومت د طرحو او اولویتونو په ارتباط. دا کافي ده. نور موږ کوم خاصه توقع د دې کانفرنس نه درلوده.
او په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری روان دي، چارواکو د سیمې له بې ځایه کېدونکو خلکو سره د مرستې لپاره تیاری پیل کړی دی.
استرالی کمیسون د 15,000 کورنۍ د پاره احتمالي پلان کندهار زون ته استول دي چې هغه د وچا دبليو پی د او یونیچار دي. خو دا پلان ټول زموږ سره منل دي.
په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. خو اوس د دې خبرونې ټاپ موضوع د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د جرمني په امنیتي کانفرنس کې د سولې او پخلاینې لپاره خپل پروګرام تشریح کړ او له نړیوالو یې غوښتنه وکړه چې د سولې او پخلاینې د پروسې په شمول افغانان پریږدي چې د خپل هیواد چارې پر خپله پر مخ بوزي. ولسمشر کرزی په خپله وینا کې د ملکي تلفاتو پر پای ته رسیدو په ځانګړي ډول زیات ټینګار وکړ. عصمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د جرمني په مونشن کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو له لوري د افغانستان پر کلیو د بریدونو د بس کېدو او د ملکي افغانانو د وژنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر کرزی د جرمني د مونشن کلنۍ امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل موږ باور لرو چې د تروریزم پر ضد د جګړې ځای د افغانستان کلي او کورونه نه دي. موږ باور یو چې دا جګړه د افغانستان له پولې د باندې په هغو ځایونو کې ده چې تروریستان پکې پناه ځایونه لري، پکې روسل کېږي، د جګړې انګیزه ورکول کېږي او مالي مرستې ورته برابرېږي. کرزی زیاته کړه له همدې کبله د افغانانو په کلیو او بانډو کې د جګړې پای ته رسېدل د افغانانو لپاره لومړیتوب لري. د شپې په مخه د افغانانو پر کورونو د چاپو او تلاشیو او په خپلو کورونو کې د افغانانو د نیونو پای ته رسېدل هغه مسایل دي چې افغانان ورته تر هر څه زیات اهمیت ورکوي. د وویل د ملکي تلفاتو شمیر په وروستیو کې کم شوی خو موږ غواړو چې ملکي تلفات یو مخ ختم شي. ولسمشر کرزی دا هم ویل چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم باید یو مخ خپلواک شي او دا کار باید ژر تر ژره وشي. کرزی وویل نړیوال باید افغانان پریږدي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو په شمول په خپله د افغانستان چارې پرمخ بوزي. د وویل نړیوال دې له افغانانو سره مرسته وکړي خو پر هغوی د بهرنۍ حل لارې نه تحمیلوي. ولسمشر کرزی د موشن کانفرنس له طالبانو سره د پخلاینې پروګرام هم تشریح کړ. د شاغلی کرزی ویاند وحید عمر ازادی رادیو ته ویل چې ولسمشر د دې پروګرام په برخه کې موجود ابهامات توضیح کړل.
دا پروګرام دوه برخې لري، یو مصالحه ده او یو جذب مجدد ده. په مصالحه کې خبره د رهبری په سطح ده د طالبانو او د نورو د رهبری په کچه به مذاکرات کیږي. په هغه کې د افغانستان حکومت یوازې دا کار نشي کولی. د منطقې یا د سیمې د هیوادونو نقش ډېر مهم ده، او بیا بالخصوص د پاکستان او د سعودي عربستان.
د افغانستان ولسمشر وویل چې دا ډېره مهمه ده چې په افغانستان کې له حکومت سره موازي د بهرنیو ان جي او ګانو او د ملګرو ملتونو د مامورینو فعالیتونه ودرول شي، او دوی د افغانستان د حکومت د ملاتړ کوونکو په توګه کار وکړي، نه د سیالانو په حیث. د وویل که هر هغه فعالیت چې باید یو حکومت یې وکړي زموږ د نړیوالو ملګرو له لوري د افغانستان له حکومت سره په موازي توګه ترسره شي، د افغانستان دولت او د هغه ادارو ته زیان اوړي او کار یې هم نتیجه نه لري. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک په خپله وینا کې د شپې په مخه د نړیوالو ځواکونو د حملو او تلاشیو یادونه ونه کړه، خو ویل چې د ولسمشر کرزي سره موافق دی چې نړیواله ټولنه باید ډېرې هلې ځلې وکړي چې د افغانستان د حکومت ملاتړ وشي، نه دا چې هغه کمزوری کړي.
په مخکینیو راپورونو کې ویل کېدل چې د لندن په کنفرانس کې د افغانستان په اړه له بحثونو وروسته نړیواله ټولنه به د مونشن په کنفرانس کې پر ولسمشر حامد کرزي فشار راوړي څو له فساد سره د مبارزې لپاره خپل پلان تشریح کړي. د ولسمشر حامد کرزي له وینا وروسته مې د افغانستان د ولسمشر له ویاند وحید عمر سره مرکه وکړه. ښاغلي وحید عمر د دې مرکې په پیل کې هغه راپورونه چې وایي ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو تر فشار لاندې دی څو له فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل پلان تشریح کړي او خپل نوې ژمنې اعلان کړي، دا خبره رد کړه.
ورز فکر کوم چې دلته د فشار خبره نه مطرح کیږي. د افغانستان او د دنیاوالو ترمنځ یو جدي توافق موجود ده، او هغه د لندن په کانفرنس کې برسیره هم سواله. پنځه شپږ مهم نکات دي چې په هغه کې افغانستان حکومت هم ځان مسؤول ګڼي او دنیا هم ځان مسؤول ګڼي. هغه نه یو د فساد سره د مبارزې خبره ده، برسیره له امنیتو د مصالحې او د اقتصادي پرمختیا او د منطقوي همکاریو او د نورو مسایلونه، یعنی اداري فساد هم د ولسمشر لخوا په لندن کانفرنس کې مطرح شول، او هم په خوا د تحلیل په مراسمو کې ولسمشر جدي دا خبره مطرح کړي.
اما عمر صاحب، همدغه موضوع دوی په افغانستان کې دغه د ټولو ستونزو یوازینی او تر ټولو لوی عامل بولي.
نه، زه فکر نه کوم. زه ټول هغه مجلسونو کې چې ولسمشر له دنیاوالو سره دلته درلودل، د کانفرنس په حاشیه کې او په کانفرنس کې هم موجود ولم، دنیا یعنی په یو غږ دغه د ټولو اولویتونو نه حمایت کوي، او هغه یو اولویت د فساد سره د مبارزې خبره هم ده. دا نه تنها دا چې د دنیا لپاره مهمه خبره ده، د افغانستان د حکومت سره لپاره مهمه خبره ده. د مشکل یا د ستونزې خبره ځکه نه پیدا کیږي چې موږ د دنیا سره په دې ارتباط قانی یو او دنیا د موږ سره قانی ده. فقط مهم دا ده چې موږ په دې نظر یو چې فساد په افغانستان کې د یو بخش د افغانستان حکومت ته متوجه کیږي، یو بل بخش چې متاسفانه لوی بخش د دنیاوالو ته متوجه کیږي، د دوی د فعالیت څرنګوالی او د دوی د پیسو د مصرفولو څرنګوالی او د قراردادونو نورو مسایلو. په دې کې یعنی اتفاق نظر موجود ده، خو په عملي ګامونو باندې کله کله خبرې کیږي، کله کله بحثونه او کیږي، او زه یعنی فکر کوم چې دا یو عادي پروسه ده، ډېره ستونزمنه پروسه نه ده.
د مونشن په کنفرانس کې تاسو له نړۍ نه څه ترلاسه کړل په د خبرو اترو کې، او نړۍ له تاسو نه څه واورېدل؟
د موږ هیله دا وه چې د لندن کنفرانس نه وروسته کله چې د افغانستان طرحې وړاندې شوي، ځینې ابهامات منځته راغلل د سولې په ارتباط، د مذاکرې او مصالحې په ارتباط. بالخصوص ولسمشر د دنیاوالو د پوهاوي د کچې لوړولو کې په دې کې یو نقش ولوبوي، او زه فکر کوم چې یو ډېر ښه وضاحت رامنځته شو. نو یوازې موږ دا همدغه هدف هم ترلاسه کړو چې یو وضاحت رامنځته شي د افغانستان د حکومت د طرحو او اولویتونو په ارتباط، دا کافي ده. نور موږ کوم خاصه توقع د دې نه د دې کنفرانس نه درلوده، ځکه چې دا کنفرانس فقط یو فورم ده د بحث او د تبادل د نظر.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند وحید عمر و چې د مونشن په کنفرانس کې د ولسمشر حامد کرزی له وینا وروسته له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د مونشن د کنفرانس یو بل ویناوال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ریچارډ هولبروک و. ښاغلی هولبروک په خپله وینا کې وویل چې امریکا د سولې په خبرو کې له طالبانو سره په مستقیم تماس کې نه ده. د روغې جوړې لپاره وروستۍ هلې ځلې په ټولنه کې د هغو عادي طالبانو د جذبولو لپاره هڅه وبلله چې له القاعده سره اړیکې نه لري. ښاغلی هولبروک دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې وکړې. اسمت څاروانې جزئیات اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون وویل د افغانستان په باب د لندن له کنفرانس وروسته چې په ټولنه کې د عامو طالبانو د یو ځای کېدو لپاره د ولسمشر کرزي پلان تایید کړ، امریکا د دې پلان لپاره د هلو ځلو د یوې برخې په توګه له طالبانو سره په مستقیم تماس کې نه ده. هولبروک د جرمني د مونشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې وویل د لندن له غونډې را وروسته رسنۍ پرله پسې دا مسئله مطرح کوي چې له طالبانو سره په هره سطح پټې خبرې روانې دي، خو زه په زغرده وایم چې امریکایان له طالبانو سره په هیڅ راز خبرو کې شامل نه دي. امریکا او متحدانو د لندن په کنفرانس کې موافقه وکړه چې د هغو طالبانو چې ایدیالوژیک یا عقیدوي نه دي او له القاعده شبکې سره ارتباط نه لري د خپلولو لپاره د ولسمشر کرزي د پلان ملاتړ وکړي. هولبروک وویل چې دا کار به له پوځي هلو ځلو سره موازي یا په یو وخت ترسره شي چې افغانستان ته د 40,000 نورو سرتیرو له لیږلو سره به پکې چټکوالی راشي. هولبروک د مونشن کانفرنس ته وویل د افغانستان په جنوب کې د هرې پښتنې کورنۍ یا کوم خپل خپلوان یا دوست له طالبانو سره اوژه پوژه جنګي شي او یا له هغوی سره ملګری دی، دا یو حقیقت دی. نو اکثره خلک چې د طالبانو په نوم جنګی شي له عقیدوي نظره طالبان نه دي او له القاعده سره ملګري نه دي، ځکه نو په ټولنه کې د دغو خلکو د بیا یو ځای کولو پروګرام مهم دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي همداراز ویل د هر هغه چا لپاره چې یا په ټولنه کې بیرته جذبېږي یا پخلا کېږي لومړنی شرط دا دی چې له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د اکثرو کسانو لپاره چې د طالبانو په ګټه جنګېږي دا پریکړه آسانه کار دی، خو د هغوی د مشرانو لپاره شایي ګرانه وي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د وینا جزئیات مو له ازادۍ راډیو څخه اوریدل. دا د ازادۍ راډیو د او تاسو سهارنۍ خبري مجله اوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د خزو شبکې له افغان دولت څخه غوښتنه کړې چې له وسلوالو مخالفینو سره سوله باید د دوی حقونه قرباني نه کړي. د افغان خزو شبکې چې د لندن د کانفرنس د لاسته راوړنو د ارزونو په هدف په کابل کې یو خبري غونډه جوړه کړې وو، وویل چې د لندن په غونډه کې د افغان خزو د حقونو د خوندي کولو لپاره په نړیواله کچه ملاتړ وشو. نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې زکیه غیاسی په راپور کې.
د افغان خزو د شبکې مسولین وایي چې د سولې په اړه په ملي او نړیواله کچه په جوړیدونکو کنفرانسونو کې باید افغان خزو ته ونډه ورکړل شي. د افغان خزو د شبکې غړی ارسو قانې چې د لندن غونډې ته د افغان خزو د حقونو د دفاع په هدف تللې وه، د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل د لندن تېره غونډه چې تر ډېره له وسلوال مخالفینو سره په جوړجاړي او امنیتي مسلو څرخېده، پکې د افغان خزو د حقونو مسله له یاد ایستل شوې وه. میرمن قانی زیاته کړه چې دوی د لندن په غونډه کې ډیره هڅه وکړه ترڅو د افغان ښځو له حقونو دفاع وکړي. د نوموړي پر وینا په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړی دی.
بیشتر موضوعات روی مصالحه و امنیت چرخید و تمام
دوایی حل تا دیر مسائل پر امنیت او لوسلوال سر د خبراترو په سرنګوالی سرخیدل او ګډون کوونکو هیوادونو هم له همدې مسائلو ملاتړ کولو، خو یوازې په دې کانفرنس کې د دوه یا درېو کسانو له خولې واورېدل شول چې هغوی د ښځو حقونو ته هم پام درلود، چې په هغې کې یوه میرمن کلینټن وه، بان کی مون او بل د یو بل هیواد استازی و، چې هغوی د افغان ښځو د حقونو، د هغوی د مهارتونو او تعلیم تربیې په اړه یې خبرې وکړې. د افغان ښځو د شبکې یو بل غړی سره یا پر لیکه وایي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه باید له وسلوال مخالفین سره داس خبرو اترو ته غاړه کېنږدي چې له مخې د افغان ښځو سیاسي، ټولنیز او داسې نور حقونه تر پښو لاندې شي. افغان ښځې د خپلو سیاسي او ټولنیزو ازادۍ د له لاسه ورکولو په اړه د اندېښنې په داس حال کې ښیي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا له وسلوال مخالفین سره د روغې جوړې هڅو زور اخیستی دی. افغان میرمنې ویریږي چې له وسلوال مخالفین سره خبرې اترې به د دوی چارې رامحدودې او حقونه به یې تر پښو لاندې شي. خو بل پلو افغان دولت او د وسلوال مخالفین ترمنځ روغې جوړې پلوي هیوادونه ډاډ څرګندوي چې له وسلوال مخالفین سره خبرې اترې باید د افغانانو اساسي حقونه او د دوی اتکلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ نه کړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وخت د سهار 5:15 دی. راپورونه وایي په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د پراخو عملیاتو د پیلېدو له ویرې سلګونو کورنیو خپلې سیمې پریښي او نورو نسبتا آرامو سیمو ته کډه شوي دي. د هلمند د کډوالو د چارو رئیس وایي دوی له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره تیاری نیولی دي او له نږدې 15,000 کورنیو سره د مرستې لپاره له مرستندویو موسسو څخه د مرستې غوښتنه کړې. پوځي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې چې د طالبانو په کنټرول کې د عملیات پیل کړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي خلک ډېر په ویره کې دي او خپل کورونه پرېږدي. په دې اړه تفصیل له لشکرګاه څخه د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د هلمند ولایت په نږدې څلورو پراخو سیمو کې به د وسلوالو طالبانو په ضد چاڼیز عملیات پیل سي. کله به دا عملیات پیل سي دا هغه خبره ده چې له امله د مرجع نادالي ګریشکا او باباجي د سیمو خلک خپل کورونه ایله کوي. دوی یا لشکرګاه ته سرونه پناه کوي او یا هم ځان ته نږدې داسې سیمې غوره کوي چې الان پکې نسبي امنیت شته. د کورنیو رسنیو ترڅنګ د نړیوالې میډیا له خولې مارجا د نادالي ولسوالۍ هغه سیمه ده چې ډېر ژر به زرګونه بهرني او افغان ځواکونه پرې عملیات پیل کړي. د دې ولسوالۍ نه د کډو کاروان د لشکرګاه او نورو سیمو په لوري د زیاتو موټرونو په منځ کې په سترګه کیږي. د لشکرګاه ښار په بولان سیمه کې د مارجې د موټرونو د هاډې ترڅنګ په ولاړو موټرونو کې کډې بار دي. دوی خپلې مځکې، کورونه او د فامیل ځینې غړي د راتلونکو عملیاتو د احتمالي ویر په خاطر پرې ایښي دي. د مرجع ولسوالۍ یو تن موټروان وایي دم ګړی د سپاریانو په ځای د کډو د بارولو له امله کارونه ډېر سوي دي. دی وایي د ورځې 5 یا 6 کډو ته موټرونه ورکوي او د لشکرګاه په شمول د نورو با امنو سیمو په لور ستنوي. د کډو بار او د خلکو تشویش په داسې حال کې ګړی په ګړی زیاتېږي چې د نادالي ولسوالۍ په خوشحال او سید آباد کلیو کې د ځایي خلکو په خبره خال خال نښتې روانې دي. دولتي مسؤلین په دې سیمه کې د تصفیوي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وایي خلک په تشویش کې دي او ډیری د نه امکاناتو له امله په خپلو سیمو کې پاتې دي. نورزی وایي اوس مهال سلګونه کورنۍ بې ځای سوي دي او دوی د نږدې 10,000 کورنیو لپاره اماده خوراکي او غیر خوراکي مواد لري.
موږ دغه دپاره استرالي کمیسون د 15,000 کورنۍ دپاره احتمالي پلان کندهار زون ته استولی دي چې هغه د وچا دبليو پی د او یونیسیار دي. خو دغه پلان ټول زموږ سره منلی دي او پیلن د مرزې پر ولسوالۍ باندې عملیات شاید شروع سي او کډوال هم را روان دي. تقریبا په حدود کې به اوس د 400-500 کورنۍ راغلي او خپل د استرالي کمیسون هیات مذهب سوی دي چې هغه هم پر پله باندې ولاړ دي او هم خلک سره بې ځای سوي دي او خلکو دالت مشتربیه کوو. او په زمن کې دوی دپاره موږ یو مکتب خپل د لشکرګاه په ښار کې تخلیه کړی دی چې هغه د خلک راځي بې ځای کیږي. د هغو دپاره موږ دغه پلان ترتیب کړی دی.
د هلمند والی ویاند داود احمدی وایي په جنوبي هلمند کې به پیلېدونکي عملیات په خاص ډول په مارجې کې ډیر وخت ونیسي. د احمدی په خبره چې د معلوماتو له مخې په هغه سیمو کې زیات ماینونه ځای پر ځای سوي دي چې د راتلونکو عملیاتو تر ښکار لاندې دي. د مرجع خلک وایي عملیات که کیږي داسې دي اوسي چې خلکو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي. دوی له ګډو ځواکونو نه غواړي چې د خلکو د هر ډول زیان مخه ونیسي.
د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د راروانو پوځي عملیاتو له ویرې خلک په ویره کې او په تیښته کې دي. په دې اړه راپور مو اورېده. په سرپل ولایت کې د ځمکې پر سر د دوو قومونو ترمنځ په نښته کې یو شمېر کسان ټپیان او یو شمېر نور تریتم شوي دي. په دې نښته کې زیانمن شوي کسان ادعا کوي چې د سرپل په دولتي ادارو کې یو شمېر چارواکي په پیښه کې لاس لري. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال سمیع الله غښتون په راپور کې.
د سزمقلی ولسوالۍ د سنګتودي په سیمه کې د امنیتي کسانو په شتون د مالچر او د ځمکې د غصب پر سر د دوو قومونو ترمنځ جګړه وشوه. د سنګتودي په سیمه کې میش راستنه شوي 342 توکم کډوال چې په دغه جګړه کې کېل دي د دوی په استازیتوب یو قومي مشر کاتب وایي. د سرپل په دولتي ادارو کې یو شمېر سیمه ییز واکمن او په ولسي جرګه کې د سرپل ولایت د یو شمېر استازو په لمسون سره سلګونو کسانو پر موږ حمله وکړه چې یو شمېر کسان مو ټپیان او یو شمېر مو تریتم دي. د دې سیمې یو بل تن اوسېدونکی که نسله در رامنځته شوې پېښې د څېړنې په خاطر له ولسمشر څخه د یوه هیات غوښتونکی شو.
موټر
د رمسته شوی پیخي پکله د سوز مقاله د ازبک قم په استازي تو محمد اکرم د بلوڅ سره د عمومي مالچات پر سر پنيخته کې د خپل ویول ستونه د ټپ کېدو ادعا کوي. د دغلوري یو بل تن نعمت الله پر رمسته شوی پیخه کې د پل چالاس لرل او لمسون نه مني وای په پیخه کې د چالاس نشته. کله چې مالدار خپل رمې څرځایونو ته ویولې په سیمه کې راستنه شوی کډوال بلوڅ پرې حمله کوي، شپږ موټر سایکلونه سوځوي او یو شمېر کسان سخت ټپي کوي. د سرپل ولایت د امنیه قمندان جنرال بلال نایرم د سوزمقلی په ولسوالۍ کې پر دولتي مالچار د یو شمېر کسانو د لاس لرلو او د ځمکې د غصب په خاطر د دوو قومونو ترمنځ د نښتې پخلی کوي او وایي په نښته کې د دواړو لورو څخه دولس تنه ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او سیمې ته د ولایت څخه نه موټر پولیس او څلور موټره د ملي اردو پرسونل استول شوی دی او د دواړو لورو څخه مو شل تنه راغوښتي دي تر څو په قانوني توګه دغه رامنځته شوې ستونزه هواره کړو. ښاغلي نایرم دا هم وویل چې په پیښه کې یو شمېر خودغرضه کسان او قوتونه لاس لري او د هغوی د نوم اخیستلو څخه یې ډډه وکړه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پښتنو د سیاسي مشر او نامتو ادیب اجمل خټک د مړینې او د ده د ژوند او مبارزې په اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان پر حالاتو په یوه مقاله کې لیکلي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د امریکا د پوځ ترمنځ اتحاد یوه پوښتنه راپیدا کوي او هغه دا چې آیا په هغو عملیاتو کې چې ډېر ژر پیلیدونکي دي د افغان ځواکونو د شمیر زیاتوالی د وسلوالو په وړاندې د مضبوطې جګړې معنا ورکولی سي؟ د امریکایي قواوو جنرال ستنلی مکریستل ستراتیژي په افغانستان کې د امریکا د رول پر راکمېدو، د زیاتو افغان ځواکونو پر روزل کېدو، د هغوی د شمیر په دوه برابره کېدو او د هغوی د قابلیتونو پر لوړېدو راڅرخي. دا چې د جنرال ستنلی مکریستل دا ستراتیژي تر کومه حده واقعي بینانه ده یا عملي بڼه درلودای سي، دا به د ورځپاڼې په باور په راتلونکي کې ولیدل سي. په خاص ډول دې ته په توجه چې جمهور رئیس باراک اوباما له 2011 کال څخه په تدریجي ډول له افغانستانه د عسکرو د ایستلو د پروسې د پیل خبره کوي. لاس انجلس ټایمز لیکي د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې چې د وسلوالو طالبانو د تشدد او د مخدرو موادو د قاچاق له عمده مرکزونو ده، د وسلوالو طالبانو ضد عملیات پیلیدونکي دي. په دې عملیاتو کې برای به په افغانستان کې د یو پیاوړي ملي ځواک د رامنځته کولو لپاره د غربیانو هلې ځلې نورې هم پیاوړې کړي، خو په دې شرط چې افغاني ځواکونه په دې عملیاتو کې له ځانه کافي شجاعت او شهامت څرګند کړي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا په داسې عمده عملیاتو کې د افغان ځواکونو د قابلیتونو ثابتول او نورو ته ښکاره کول بې خطره کار نه دی، ځکه په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو پاتې راتلل به په سیمه کې د طالبانو لپاره د هغوی په ګټه د پروپاګند شپلمه برابره کړي. همداراز به دا هیله هم بیرنګ سي چې له سیمې د نړیوالو ځواکونو وتل له راتلونکي کال څخه پیل کېدای سي. په همدې مسأله د نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه دې مسلې ته په اشاره کې لیکي افغان او امریکایي رهبران وایي چې له طالبانو د دې سیمې نیول د ټول ولایت د امنیت د تامین لپاره ډېر اهمیت لري. امریکایي او برتانوي عسکر د مارجې تر نیولو وروسته په سیمه کې فعالو حکومتي ادارو د تاسیس او د پولیسو د فعالې قوې د استقرار پلان لري تر څو سیمې ته د طالبانو د بیا ورتګ مخنیوی وکړي. نیویورک ټایمز لیکي نړیوالو ځواکونو ویلي چې مخکې له مخکې ځکه د دې عملیاتو د پیل اعلان کړی چې هیله من دي زیات شمېر طالبان به د عملیاتو تر پیل مخکې سیمه پرېږدي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په همدې مقاله کې یو بل ځای د مخدرو موادو د قاچاق په هغه کې د ځینې امنیتي مقاماتو د لاس لرلو په اړه یوه لنډه تبصره کوي. ورځپاڼه د افغانستان د سرحدي قواوو د یوه قومندان عبدالرازق له قوله لیکي وطنه ملکیان د جمعې په ورځ په دې ګمان وویشتل او ووژل شول چې وسلوال کسان دي او له پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته دا وشتلو کوشش کوي. د عبدالرازق په نوم د کندهار د سرحدي پولیسو د قومندان ویلي چې دا کسان د پاکستان سرحد ته نږدې د شورابک دلی پرتې سیمې اوسیدونکي وو. دوی هغه وخت چې د افغانستان د سرحدي پولیسو د تلاشۍ پوستې ته نږدې کېدو په حال کې وو وشتل سوي دي. پولیسو له دې ویلي چې دا کسان به یې پوسته په چاودیدونکو موادو والوزوي پر هغوی ډزې کړي دي. عبدالرازق نیویورک ټایمز ته ویلي چې پولیسو ګمان کوي دا کسان تروریستان دي او هغه امنیتي ساتونکي چې پر دې کسانو ډزې کړې دي د تحقیقاتو لپاره نیول سوي دي. د وژل شویو کسانو اجتاد په شورابک کې د هغوی سیمې ته لېږدول سوي. د کندهار د سرحدي پولیسو د قومندان نیویورک ټایمز ته ویلي چې د حمله په وخت بهرني عسکر په سیمه کې موجود نه وو. د ورسپانې په حواله په افغانستان کې نور کله هم ملکی کسان د تقریبا ورته پیښو په نتیجه کې وژل سوي، خو د دې پیښې په اړه زیاتې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي. دا سیمه سره له دې چې د وسلوالو طالبانو د نفوذ ځای بلل کېږي، د مخدرو موادو د انتقال او کاروبار یو مهم ځای هم دی. نیویارک ټایمز لیکي د سرحدي پولیسو د قومندان خپل د امریکا یو افغان ځواکونو لخوا مشکوک ګڼل کېږي. ورسپانې لیکي ګمان کېږي چې د خپل د مخدرو موادو په قاچاق کې ښکېل وي، خو قومندان عبدالرازق دا ډول تورونه ردوي.
اوس هم نړیوال خبرونه. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې دغه هیواد حکومت اووه تنه هغه کسان نیولي او ادعا یې کړې چې دا کسان د ازادۍ راډیو له فارسي څانګې راډیو فردا سره اړیکې لري او ځینې د امریکا جاسوسۍ ادارو ته په مخبري تورن کړي دي. د ایران دولتي راډیو او رسمي خبري اژانس ارنا پرون وویل چې دغو مشکوکو کسانو د تیر کال د دسمبر د میاشتې په مظاهرو او ناکراریو کې د اعتراض کوونکو په پارولو کې اساسي رول درلود. ارنا خبری آژانس د ایران د استخباراتو د وزارت د اعلامیې له مخې ویلي چې دا اووه مشکوک کسان د انقلاب له مخالفانو، صهیونیستي رسنیو او بلواګرو عناصرو سره د ارتباط په خاطر نیول شوي دي. په راپور کې د نیول شویو کسانو نمونه نه دي اخیستل شوي او دا یادونه هم نه ده شوې چې هغوی کله نیول شوي دي. ایراني مقامات وویل چې نیول شوي کسانو د فبروري په 11مه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزه په ورځ د بلوا پلان درلود. د ازادي اروپا د ازادي راډیو دغه کسانو په نیول کېدو اندېښنه خوده لیده، خو د ایران د استخباراتو د وزارت له اعلامیې او دغه هیواد د دولتي رسنیو له راپور پرته د دې پیښې په باب د کومې بلې سرچینې له لوري معلومات نه لري. دا د ازادي راډیو ده. د اوکراین مخالف سیاسي مشر ویکتور یاناکوویچ ځان د یکشنبه د ورځې د دوهم پړاو د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. یاناکوویچ له خپلې سیالي یولیا تیماشینکو وغوښتل چې د صدر اعظم له چوکۍ استعفا وکړي، خو تیماشینکو په هغو انتخاباتو کې خپل ماته رد کړې او ویلي دي چې د دواړو رایې سره خورا نږدې دي. په داسې حال کې چې څه باندې 50% رایې شمیرل شوي، د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړی چې یاناکوویچ په سلو کې 9.6 او میرمن تیماشینکو په سلو کې 4.4 رایې ترلاسه کړي. د دې انتخاباتو پایلې له روسیې او دغه راز لویدیځ سره د اوکراین په اړیکو کې خاص اهمیت لرلی شي. دا د ازادۍ راډیو ده. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر، نامتو سیاستوال او د پښتو ژبې مبارز لیکوال او شاعر اجمل خټک تیر ماخستن د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د اجمل خټک عمر 50 کاله و. د ده د جنازې مراسم نن ماسپښین په 3 بجو د هغه په پلرنی کلی اکوړه خټک کې کیږي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر په دې اړه له نور حال سره.
بس د ځان سره مې واخله، د جانان سره مې واخله، باچا خان سره مې واخله، سمت خان سره مې واخله.
دا غږ د اجمل خټک دی چې د یکشنبه په ورځ ناوخته د سرحد ایالت پاکوړه خټک کې د 50 کالو په عمر کې سا ورکړه. نوموړی له یوې مودې راهیسې رنځور او یوازې تر خپله کوره پورې محدود و. زوی یې ایمل خټک وایي
د تیریسی مدیر اسی هغه ناروغ او اکثر په کور کې او بار نقل ورکټ کم کړو او د تیر ورځو کې لږ ضعفتیا کمزورتیا زیاته شي وا. نو نن بس متاسفانه چې دین او بس حق لاره باندې لاړو.
ایمل وایي بابا یې تر اخره خو خبرې کولې، وصیت کړو چې باید په کوډی کې خاورته وسپارل شي او د قبر په شناخته دی ورته ولیکل شي چې خټک هغه ستا خټک دی، بدل نه دی. اجمل خټک د 1925 کال د سپتمبر په 15مه نیټه په کوډی کې زیږیدلو. دا چې د خوشحال بابا لمسیو نو شاعري په خټه کې شامل و، خو سیاست یې د پښتنو د سوکالۍ او هوساینې دپاره کولو. په پښتو اردو کې 14 د نثر او د شعر کتابونه لیکلي. د ژوند 14 کلونه په جلاوطنۍ او همدومره یا څه کم او زیاتې په زندانونو کې هم اړولی دي. د اجمل خټک د ژوند 3 اړخونه ډیر څرګند دي. د شاعر او لیکوالو، د خبریال یا د اخبارونو مسؤول مدیرو او د یو مبارز سیاستوالو. اجمل خټک 3 زامن او 2 لوڼې تر شا پرېښودل. د پلار نه په ورپاتې خټین کور کې سا ورکړه. هغه په خپله شاعرۍ کې د خپلې ندارې پر ځای د قام ندارې ژړلې ده.
شم لما تفدا بو گندل شم د
د پښتنو د سیاسي مشر او نامتو ادیب اجمل خټک د مړینې په اړه راپور مو اورېده. اجمل خټک تیره شپه د 15 کلونو په عمر سور کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. او وروستی لنډ خبر، د جنوبي اسیا د 11مې دورې په لوبو کې افغانستان 15 د سرو مډالونه ګټلي دي. په دې لوبو کې همداراز د افغانستان مختلفو لوبغاړو شپږ د سپینو او لس د زیرو مډالونه هم ګټلي دي. د جنوبي اسیا لوبې د اتو هیوادونو ترمنځ یعنې د هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، افغانستان، نیپال، بوتان او مالدیف د هیوادونو په ګډون شوې دي. قدر منوریدونکو، داو د دې سهارنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب چې درته وړاندې مو کړل د خبری مجله پای ته رسیدلې. د وخت د سهار 8:03 دي او امید مرزبان د ازادي راډیو د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې را سره دی. امید سلام.
بارز سلام او صبح بخیر. امیدوارم روز خوش را آغاز کرده باشه. نو غوایه تکل کوشش میکنیم در این برنامه هم از تازه ترین تحولات در رابطه با مسابقات ورزشی افغانستان گزارش های داشته باشیم. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما نخست فشرده خبرهای افغانستان و جهان. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است واشنگتن در تلاش های مذاکره با طالبان مستقیما با این گروه شورشی در تماس نیست. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به تکرار گفت از تلفات ملکی در عملیات سربازان خارجی باید جلوگیری شود. جنرال استنلی مکریستل قمندان عمومی نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان میگوید حمله بزرگ نظامی که انقریب آغاز می‌یابد یک پیام قوی را به طالبان می‌فرستد که حکومت افغانستان می‌خواهد کنترل امنیتیش را گسترش دهد. جنرال مکریستل در کابل صحبت می‌کرد، افزود این حمله بزرگ در مناطق جنوب افغانستان به هدف پاکسازی و تصفیه طالبان پلان شده است. ایران 7 تن از مظنونین را به اتهام جاسوسی به آمریکا دستگیر کرده است. رسانه های دولتی ایران میگویند تهران 7 تن را که گفته می شود با بخش فردای رادیو آزادی ارتباط دارند دستگیر کرده و به عده از آنها اتهام وارد شده است که برای نمایندگی های خارجی جاسوسی می کردند. تعداد مجموعی مدال هایی که کاروان ورزشی افغانستان در بازی های جنوب آسیا به دست آورده است به 21 مدال رسید. افغانستان تا حال 5 مدال طلا، 6 مدال نقره و 10 مدال برنز به دست آورده و در ردیف پنجم جدول رده بندی مسابقات قرار دارد. و قرار است تا چند روز آینده مسابقات المپیک زمستانی در کانادا برگزار شود، اما چنان به نظر می رسد که کانادا میزبان مسابقات المپیک تابستانی است، زیرا امسال برفباری در این کشور خیلی کم است و حتی میدان های سکی برای میزبانی مسابقات آماده نیستند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. فراموش نکنید که در جریان همین مجله خبری به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان هم نگاه خواهیم انداخت. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز با تکرار گفت از تلفات ملکی در عملیات سربازان خارجی باید جلوگیری شود. حامد کرزی این سخن را در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان گفت. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کنفرانس امنیتی در شهر مونشن آلمان خواهان پایان دادن حملات نیروهای ائتلاف بین‌المللی بر قرا و قصبات افغانستان شده، از آنها تقاضا کرد که به کشتار افراد ملکی افغان خاتمه دهند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌اش در اجلاس سالانه کنفرانس امنیتی شهر مونشن گفت ما باور داریم که جنگ با تروریسم در قرا و قصبات افغانستان نیست و با باور ما این جنگ در آن طرف مرزهای افغانستان، جایی که توریست‌ها مخفیگاه‌ها دارند، جایی که موزش نظامی میبینند، جایی که با آنها انگیزه جنگ داده می شود و جایی که کمک مالی با آنها آماده می گردد باید پیش برده شود. حامد کرزی اضافه کرد به همین دلیل ختم جنگ در قرا و قصبات برای افغانان اولویت دارد و افزود پایان دادن به حملات و تلاشی های خانه ها و منازل مردم و گرفتاری آنها از مسائلی هستند که افغانان به آنها خیلی اهمیت می دهد. رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبتش گفت در این اواخر تلفات افراد ملکی کاهش یافتند، اما ما خواهان قطع تلفات افراد ملکی می باشیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت سیستم عدلی و قضایی در افغانستان باید کاملا مستقل شود و این کار هرچه زودتر صورت گیرد. آقای کرزی گفت جامعه جهانی باید افغانان را بگذارند تا با مخالفین آشتی و صلح کنند و امور کشورشان را خود پیش ببرند. وی افزود ما می خواهیم که جامعه جهانی با ما کمک کند، اما آنها رای حل خارجی خود را بر ما تعمیل نکنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس منشن در مورد برنامه آشتی با طالبان نیز تشریحات داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در رابطه با اظهارات رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنیتی میونیخ. شنید رئیس جمهور افغانستان به تکرار گفت که از تلفات ملکی در جریان عملیات نیروهای خارجی باید جلوگیری شود. در این حال قماندان ارشد ناتو در افغانستان گفته است که به زودی عملیات گسترده در ولسوالی مارجع ولایت هلمند آغاز خواهد شد. جنرال استنلی مکریستل نگفته که این عملیات مشخصا چه وقت شروع خواهد شد، اما افزوده است که هدف اساسی این عملیات آن است که مردم محل بدانند که حکومت افغانستان تلاش دارند تا طالبان مسلح و قاچاقبران مواد مخدر را از این منطقه برانند. جزئیات بیشتر در گزارش مصطفی صدیقی.
قماندان ارشد ناتو در افغانستان گفته است که موفقیت عملیات نظامی وسیع نیروهای افغان و آمریکایی در جنوب افغانستان مربوط به تسریع روند عرضه خدمات به مردم این مناطق است. جنرال استنلی مکریستال دیروز گفت که این کامیابی بستگی به آن دارد که بعد از رانده شدن طالبان از یک منطقه، نیروهای نظامی و ملکی چقدر زود می توانند عرضه خدمات اساسی را به مردم آغاز بکنند و آن را افزایش بدهند. اردوی امریکا گفته است که این عملیات وسیع به زودی در ولسوالی مارجع هلمند راه اندازی خواهد شد، اما هنوز روشن نیست که این عملیات کی آغاز خواهد شد. مکریستال گفته است که از همه کرده مهمتر این است که مردم ولسوالی مارجع بدانند که حکومت افغانستان تلاش دارد تا افراد مسلح طالبان و قاچاقبران مواد مخدر را از این ولسوالی براند. در این حال مقامات در هلمند میگویند که هزاران باشنده بخش‌های مختلف این ولایت از ترس آغاز عملیات وسیع نظامی در حال ترک خانه‌هایشان هستند. برخی از باشنده‌های قریه‌های هلمند به خبرگزاری رویترز گفتند که شورشیان طالبان خود را برای رویارویی با نیروهای ناتو و افغان در مارجع آماده می‌سازند. عبدالمنان یک باشنده هلمند گفته است که طالبان از ولسوالی مارجع بیرون نخواهند شد و افزوده که آنها خودشان را آماده می سازند و به منطقه افراد جنگی و سلاح می آورند. عبدالمنان همچنان پیش بینی کرده که جنگ شدید در خواهد گرفت. خبرگزاری از سوشیل پرس هم می گوید که نظامیان خارجی مستقر در افغانستان نگران از آنند که مبادا طالبان پس از رانده شدن از مارجع باز به این منطقه بیایند. اما جنرال مکریستال می گوید که به خاطر جلوگیری از برگشت طالبان به منطقه، عملیات نظامی آینده هر دو بخش نظامی و ملکی را در بر خواهد گرفت و مقامات حکومت افغانستان گام به گام از آن نظارت خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات امنیتی سرپرست ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس را بازداشت کردند. یک مقام محلی به رادیو آزادی گفت محمد امین سرپرست ولسوالی بالامرغاب به اتهام همکاری با طالبان بازداشت شده و اکنون در توقیف به سر می‌برد. محمد غوث روتی رئیس استیناف سارنوالی ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی چند متهم دیگر را نیز شناسایی کردند و به زودی آنها را نیز بازداشت خواهند کرد. آقای روتی در گفتگوی با خبرنگار رادیو آزادی شرف‌الدین استانک گفت
قضیه از این قرار بود که رسوان پرپرست و رسوانی مرخاب بود نظر به راپورهایی که از ارگانهای کشفی و از شکایتهایی که از طرف مرزم محل علیه این سرسی سازماندهی شد با همدستی یک نفر از سطنمانا بنام ولیشو شاولی بود و همراه شاروال اینا دست یک کردن یک تا دکاکین اینا نظر به راپورهایی که برای ما رسیده این دکاکین دولتی میان معامله با فروش رسانه دولت پولی های تومیل کرده و دکان های شخصی مردم که تعداد 40-50 دکان از دکان های مردم شخصی محل است اونا رو با فروش رسانه دن تبادله کردن و ملکت های دولتی رو هم این شکل غصب کرده و با خون خانه و آپارتمان با خانه و با چیزا ساخته شده و بر علاوه دی مبادات امدادی که از هر طرف به ولسوالی مذکور روان شده بود او را هم بیواز یک مردم فقیر و مردم مظلوم یعنی مو و ولسوالی بالامرغاب توضیح کرده باشه و مردم از درستگی نجات یافته باشه. شخصا اینا رو حکومت شخصی خود کرده و با خانم و خانم خود تقسیم کرده توضیح کرده و برنامه دی ایتو راپوره های دیگه حال دوشون که اینا رو دانه کشوی مواصله سرد که یک ارتباطات مستقیم با گروپ های مخالف با طالبان داشته و برادرش هم مسلحانه با 12 نفر مسلح انیار علیه دولت و قیام داره دو مجرد مسلح میگرده و ایتو راپوره های رسید به مقام به اردانه کشوی به مقام ولایت و از سلسله مقام ولایت غرضی به سپرس و بررسی به اداره سروری ولایت بادغیس سپرده شد. و ما این جریان وقتی مخلجی را ما که مد نظر گرفتیم خود مخلجی از کمک خطر نگرفت هم باریم معلوم می شد ما تجادل سیاسی خود گرفتیم گفتیم ایلا اکمار تحقیق تحت مضمونیت ما قرار داره ما این تحت بازداشت قرار دادیم فیلن تحت بازداشت است و فلان داریم بخیر به می روزهای نزدیک بمکاری قوای سیاسی به محل با 6 با 7-8 نفر سرانوانان خود ما تنظیم کردیم از نماینده پولیس هم برای ما هست از امنیت ملی هم نماینده خواستیم به شکایت مردم به محل میخواییم رفتنی هستیم بخیر که من خیر به اونجا رسیدیم شکایت مردم را وارسی خواهد کرد و برای شکایت های نارسیدگی شود فعلا بازده چیده و چند نفر متهم است بنام محمد امین است ولسوال خود بنام مرقاب است و کسی دیگر بنام شاولی است ساتلمن است افسر ساتلمن پلیس است دیگه نفر دون سومیش بنامش شاروان عبدالشکور است فنانوی تحت بازداشت که ما قرار نداره بخیر به محل کرفتیم تذیر از نزدیک بررسی خواهد شد و در قسمت ازام تحت حکم قانون ما اقدام خواهد کرد و اجراد بعدی خواهد نمود.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
تا لحظات پیش شنیدید که تعداد مجموعی مدال‌هایی که کاروان ورزشی افغانستان در بازی‌های جنوب آسیا به دست آورده است و 21 مدال میرسه. خوشبختانه که تماس تلفنی ما با آقای تابش فروغ سخنگوی کمیته المپیک افغانستان برقرار شده که آقای فروغ در بنگلادش هست در کشوری که میزبان از این مسابقات است و کاروان ورزشی افغانستان را همراهی می‌کنم. با عرض سلام و صبح بخیر آقای فروغ و برنامه خوش آمدین. چی هست خبرای خوش دیگه برای ما از بنگلادش؟
صبح شما هم بخیر و صبح همه شنونده ها بخیر. امیدوار هستم که صحتتان درست باشن. خوشبختانه در 7-8 روز بازی های 11 دور مسابقات کشورهای جنوب آسیا افغانستان صاحب 21 مدال در مجموع شده که از این جمله 5 مدال طلا و 8 مدال نقره و مسابقه برنز هست. ما خوشبختانه دیروز یک روز طلایی را پشت سر گذاشتیم. بچه های ما در پهلوانی توانستند به مدال طلا دست یابند. در تکواندو خوشبختانه ما به 2 مدال طلا دست یافتیم و همچنان در رشته های بوکس و مدال های نقره دست یافتیم و افتخارات جریان داره. امروز آخرین بازی تیم فوتبال ملی کشور ماست در مقابل تیم بنگلادش که امیدوار هستیم بتونیم نتایج چشمگیر داشته باشیم و اگر احیانا به این پیروزی دست پیدا بکنیم ما صاحب یک مدال طلای دیگه هم در فوتبال میشیم که در جمع افتخارات ما نیفته.
بله، از تیم تکواندو و تیم های پهلوانی در گذشته هم افتخارات زیاد داشتن و مسابقات را بردن و اما تیم فوتبال تا به حال در هیچ مسابقه به این سطح نرسیده بود که در مسابقات فاینال بازی بکنه و حریفای مثل هند و پاکستان را شکست بده. چطور است؟ چی از فرقی از این تیم با تیم های گذشته؟
شما میدونین که در هر پدیده و رسیدن به هر هدف نیازمند پرداخت و دو تا بود است، بود داخلی و بود بیرونی. خوشبختانه همچنان که ما در کمیته ملی المپیک افغانستان تحت مدیریت جناب آقای دگر جنرال محمد ظاهر اغبر در بخش ظرفیت سازی درونی کار صورت میگیره، با ایجاد کمیته هماهنگی ورزشکاران مهاجر افغانستان در اروپا ما خوشبختانه تعدادی از ورزشکاران کشور ما را در رشته های مختلف که همین ازون در تیم های معتبر اروپایی بازی میکنند و تیم ملی کشور ما دعوت کردیم و یا در کنار برادرانشان در کابل بسیار به خوبی میدرخشند و دستاوردهای بسیار چشمگیر به بار میرند. متا به گونه نمونه بلال آرزو جوان افغانستان هست که در ناروی در مهاجرت به سر میبره و با افتخار حاضر شده تا به ترکیب تیم ملی فوتبال کشور ما بپیونده و با ایجاد یک فضای صمیمیت و همدلی فرصت و زمینه را به خاطر بازی های بسیار بلند و فرصت های بسیار خوب ورزشی ایجاد بکنند که این حرکت فوتبال و این دستاورد فوتبال بدون شک مدیون تلاش همه ورزشکاران افغانستان چه در داخل و چه در خارج افغانستان و به ویژه ایجاد روابط بیرونی در بخش ظرفیت های موجود ورزش افغانستان است که توجه خاصی که تیم ملی المپیک افغانستان به این موضوع معطوف باشه.
بله و بلال آرزو هم یگانه فوتبالر افغان است که در این مسابقات گل زده، تمام گل های افغانستان را هم بلال آرزو زده، همونطور است؟
تقریبا بیشتر از 6 گل بلال آرزو در 4 مسابقه پسین در مقابل حریفان جنوب آسیایی به ثمر رسانده، به این ترتیب بدون شک با رسیدن به قهرمانی و یا رسیدن به نایب قهرمانی که امروز 7 شام معلوم میشه، پس از 7 شام یقینا آقای بلال آرزو آقای گل مسابقات خود بود و این افتخار هم افغانستان کسب کرد.
انشالله منتظر هستیم که این مسابقه را هم افغانستان ببره بخیر و یک مدال طلا و در نهایت تیم فوتبال ما هم یک قهرمانی بکنه. با تشکر آقای تابش فروغ از وقت شما، زنده باشین. انشالله در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی با شما باز هم تماس خواهد گرفتیم. فقط یک سوال دیگه می‌خوام از شما بپرسم که امروز در کدام رشته‌ها به جز فوتبال مسابقه دارد تیم افغانستان؟
تیم های مثل وصول ما پس از شاش مسابقه داره، کاراته همچنان جوانان افغانستان و مقابل حریفانشان صفایی خود کردن و تکواندو تا یک ساعت دیگه تنها دو بازیکن بانو به با مسابقه میپردازند که امیدوارستیم بتانیم از این دستاوت های خوبی داشته باشیم و تا فردا انشاءالله سرنوشت همه تیم های افغانستان معلوم خواهد شد، چون روز نهم فوریه روز مراسم پایانی مسابقه.
بله میگن آقای فروغ میگن از گپ میخیزه. یک سوال دیگه هم به فکر ما گشتی که چرا تیم دخترای فوتبال افغانستان در این مسابقات سهم ندارن؟
ما همونگونه که پیشتر عرض کردم کمیته ملی المپیک افغانستان اعزام تیم ها را بر اساس ظرفیت های موجود میکنه، با این که ما در فوتبال بانوان کشور خوشبختانه ظرفیت های بسیار خوب کاری داریم، برای بررسی های کمیته ملی المپیک افغانستان این زمینه را تا هنوز مهیا نساخته و یا این تصور محتمل نساخته که ما بتانیم در رقابت های کلان جنوب آسیایی با سرمایه گذاری روی تیم های بانوان فوتبال کشورمان و دستاورت های خوبی برسیم، در حالی که ما مطمئن هستیم بانوان با شهامت کشورمان میتونن خوب بدرخشن، ولی انشاءالله فرصت های بعدی و روزت های کلان منطقه ای هنوز پیش رو هست و امیدوار هستیم به این رقابت ها با حضور نیرومندشان جایگاه خودشان را تثبیت بکنند.
با تشکر آقای تابش فروغ سخنگوی کمیته المپیک افغانستان بود که از داکا پایتخت بنگلادش در تماس تلفنی با ما حرف می زد و از تازه ترین دستاورد های تیم های ورزشی افغانستان در مسابقات جنوب آسیا سخن می گفت. افغانستان جمعاً تا به حال 21 مدال را از این مسابقات به دست آورده که 5 مدال طلا هست، 6 مدال نقره و 10 مدال برنز.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی را میشنوید. البته روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 در رویدادهای ورزشی لحظات بعد خواهید شنید که کانادا میزبان مسابقات المپیک زمستانی امسال است. اما چنان به نظر میرسه که این کشور مسابقات تابستانی را میزبانی میکنه، زیرا امسال برفباری در این کشور خیلی کم است و حتی میدانهای سکی برای میزبانی مسابقات آماده نیستند. اما حال برمیگردیم به رویدادهای داخل افغانستان. وزارت داخلی افغانستان بازداشت یک مقام بلندپایه ولایت کاپ پیسا را تایید کرده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت وهاب کوهستانی عامر امنیت قماندانی امنی ولایت کاپیسا پیش از آن که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شود مورد تعقیب قرار داشت. کوهستانی به همکاری با طالبان متهم است. احمد هنایش از ولایت کاپیسا گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید وهاب کوهستانی عامر امنیت قماندانی امنی ولایت کاپیسا پیش از اینکه توسط نیروهای افغان و ائتلاف گرفتار شود تحت نظارت مشترک این نیروها قرار داشت. زمرای بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در حالی که از ارائه معلومات بیشتر در این مورد خودداری کرد به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت اتهامات مبنی بر دست داشتن دگروال عطاولا و وهاب کوهستانی در بمبگذاری ها و فعالیت های تخریبی موجه بوده و نام برده تحت نظارت یک برنامه مشترک نیروهای ناتو و افغان قرار داشت. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنان در این مورد گفت این مقام امنیتی در حال حاضر تحت تحقیق نیروهای ناتو و افغان قرار داشته و معلومات بیشتر در مورد اتهامات و نتایج این تحقیقات را بعداً ارائه خواهند کرد. در این حال نیروهای آیساف یا کمک به امنیت در افغانستان با انتشار اعلامیه گفتند عامر امنیت ولایت کاپیسا عضو گروهی از افراد بوده که در جاسازی بمب‌های کنار جاده، فعالیت‌های غیرقانونی و موارد فساد در ولایات پروان و کاپیسا دخیل بوده است. از سوی دیگر اظهارات مقامات وزارت داخله افغانستان با مقامات دولتی ولایت کاپیسا در مورد اتهامات این مقام امنیتی در آن ولایت متفاوت به نظر می رسد. خواجه غلام غوث ابوبکر والی کاپیسا در این مورد برادی آزادی گفت نام برده از نظر آنها شخص مطلوب بوده است.
آدم با نفوذ است، آدم با تجربه است، آدم کارکن است. تا حالا خب پیش ما کدام کیس نداره دیگه. از این به اون طرفش معلوم شود که با کدام کیس، با کدام اتهام، با کدام گپی گرفتار شده.
با این حال شماری از ساکنان ولایت کاپیسا که در واکنش به بازداشت این مقام امنیتی دست به تظاهرات زدند، نحوه عملیات برای بازداشت آمر امنیت این ولایت را مورد انتقاد قرار می دهند.
افغانستان قانون اساسی داره، قانون جزایی داره، مقامات عدلی و قضایی داره. اگر آمر صاحب امنیت مجرم است، ای کشانده شوه، از طریق دولت افغانستان دستگیر شوه و به مقامات عدلی معرفی شوه، جرم از این ثابت شوه، تحقیق شوه، مقامات قضایی جزا داده شوه. اگر مجرم نیست، ای تو خودسرانه نیروهای نظامی امریکایی با داخل خانه شدن با این خلاف عنعنات ما هست که زنها طفل اطفال کلگی به خانه باشه و اصلا این خلاف حقوق بشر هم هست.
بازداشت این مقام امنیتی و پس از آن اعلام اتهام وی از سوی نیروهای ناتو به دست داشتن در بمبگذاری ها توجه شمار زیادی از مردم را به خود جلب کرده است.
از پیام های شما
دعا و سلام برای تمام کارمنده نگاهدوی آزادی. من بنده غلامیه جوادی فرزند محمد علی در ولایت ورزگان ولسوالی تهران منطقه تختخانه. سلام برای مادر عزیزم و برادرهای مهربان غلام حیدر رفیقدوست. سلام زیاد تقدیم میدارم، امیدوارم که حالتان خوب باشد و از طرف بنده خاطرجمع باشید که با نیروهای بین‌المللی در ولایت هلمند مشغول وظیفه میباشم. وجود دو تا میکرد که از طرف ما خانواده من اطلاع ندارد. از طرف طریق رادیو آزادی میخواهم سلامتی و خود را اطمینان بدهم.
من از واغر غزنی هستم. از این مسابقاتی که در خارج شده بود سخت خوشحال شدم. خدا کنه که برای کل مردم افغانستان خوشبختی و خوشحالی داشته باشد.
سلام خود را به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می داریم. بعد از سلام دولت آقای کرزی و ما مردم مدت 8 سال است از تمام امداد، کمک از تمام کلینیک و نمی دانم که مکتب ما مردم عقب مانده هستیم. اید کدام دولت به ما توجهی نمی کنه. خواهشمند هستیم که از تمام کارکنان رادیو آزادی صدای ما را به تمام گوش مسئولین برسان با احترام.
پیام شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند و ما هم پخشش کردیم تا به گوش مسئولین و مقامات برسم. شما هم میتونین روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام هایتان را ثبت بکنین و ما هم کوشش میکنیم در فرصت مناسبی پیام های شما را هم پخش بکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-22-11-241-38. چشم برای پیام های شما هستیم. یک کماندان نظامی سویدن در استاکهلم پایتخت این کشور گفت دو افسر نظامی سویدن و ترجمان افغان آنها روز یکشنبه در یک تیراندازی متقابل در شمال افغانستان کشته شدند. این کماندان نظامی افزود یک عسکر دیگر سویدنی در این حادثه زمان جراحت برداشت که گزمه آنها در شهر مزار شریف هدف آتشباری سلاح خفیفه افراد مسلح قرار گرفت. عسکر زخمی شده سویدنی به شفاخانه ساحوی نیروهای آلمانی در ولایت بلخ انتقال داده شده است. خبرهای جهان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران حکم کرده است که ایران تولید 20% یورانیم غنی شده به درجه بلندتر را آغاز می‌کند. علی اکبر صالحی رئیس اداره اتمی ایران دیروز به تلویزیون دولتی گفت که این کشور روز دوشنبه به اداره نظارت هسته‌ای ملل متحد در مورد پلان این کشور برای تولید 20% یورانیم غنی شده به درجه بلندتر اطلاع خواهد داد. علی اکبر صالحی گفت پروسه تولید یورانیم غنی شده به درجه بلند روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. اداره اتمی ایران افزود پروسس این مواد فردا در دستگاه نتنز آغاز می‌یابد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلامیه ایران را ناامید کننده خوانده و از وضع تعزیرات بیشتر بر ایران حمایت کرده است. در این حال کارل گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان دیروز همچنان تعزیرات بیشتر را بر ایران پیشنهاد کرد، زیرا به گفته او دیگر صبر و شکیبایی جامعه جهانی به پایان رسیده است. و یک خبر دیگر از ایران این که ایران 7 تن از 7 مظنون را به اتهام جاسوسی به آمریکا دستگیر کرده است. رسانه‌های دولتی ایران میگویند تهران 7 تن را که با بخش فردای رادیو آزادی ارتباط داشتند دستگیر کرده است و به عده از آنها اتهام وارد شده که برای نمایندگی‌های جاسوسی آمریکا کار می‌کنند. رادیوی دولتی و آژانس خبری رسمی ایران ایرنا دیروز گزارش داد که این مظنونین در تحریک اعتراض کننده‌ها در جریان نارامی‌ها و تظاهرات ماه دسامبر سال گذشته نقش اساسی داشتند. رادیو آزادی از گرفتاری آنها خیلی نگران است، اما به جز از رسانه‌های دولتی و اعلامیه وزارت استخبارات ایران در مورد این گرفتاری از دیگر منابع معلومات در دست ندارد. و اکنون هم از غفور متین میشنویم که چه مطالب مهمی در شماری از نشریه‌های معتبر جهان چاپ شدند.
روزنامه لاس آنجلس تایم چاپ آمریکا در شماره یخید خود زیر عنوان نیروهای افغان در ولسوالی مارجا با یک امتحان مهم روبرو می باشند مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: مؤثریت اتحاد میان نیروهای آمریکایی و نیروهای امنیتی افغان به طور مشخص روی یک سوال حساس استوار است و آن این که آیا افغانها در یک جنگ که علیه طالبها عنقریب آغاز می شود خوب می جنگند یا خیر؟ استراتژی جنرال مکریستال این است تا نقش نیروهای آمریکایی با تربیه بیشتر، تعداد بیشتر و توسعه ظرفیت‌های نیروهای امنیتی افغان کاهش بیابد. اما باید دیده شود که این استراتژی تا چه حد واقع بینانه می باشد، خاصتاً در روشنی اولویت باراک اوباما که می خواهد خروج نیروهای آمریکایی در اوسط سال 2011 از افغانستان خارج شوند. روزنامه می افزاید انتظار می رود در یک عملیاتی که عنقریب در ولسوالی مارجا، جایی که مرکز قوی شورشان طالب و مرکز فعالیت‌های مواد مخدر در ولایت نارام هلمند می باشد، از تصرف شورشان خارج شود. هرگاه نیروهای امنیتی افغان در این عملیات شجاعت و کفایت لازم از خود نشان بدهند، در آن صورت این یک پیشرفت بزرگ با تلاش‌های غرب در جهت ایجاد یک نیروی ملی قدرتمند افغان خواهد بود. اما این گونه تلاش حساس برای نشان دادن این که نیروهای افغان می توانند از عهده چنین عملیات بزرگ برایند، خطرات را نیز در پی دارد. چه عملیات تاریک و به اصطلاح بدون زرق و برق نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی مارجا از یک جانب یک کودتای تبلیغاتی برای طالب ها خواهد بود و از جانب دیگر ضربه به امیدهای آغاز خروج نیروهای غرب در سال آینده از افغانستان. روزنامه دیگر چاپ آمریکا نیویورک تایمز در ارتباط کشته شدن 7 فرد ملکی عوض طالب ها از سوی پلیس افغان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: 7 فرد ملکی به روز جمعه هنگام عبور از سرحد پاکستان سهواً کشته شدند. عبدالرزاق آمر پلیس سرحدی ولایت قندهار به روزنامه گفته است این 7 نفر از یک قریه در ولسوالی شورابک متصل سرحد پاکستان بودند. به گفته عبدالرزاق آنها زمانی کشته شدند که به پوسته امنیتی نزدیک می شدند و محافظین پوسته فکر می کردند که آنها طالب هستند و قصد دارند بالای پوسته سرحدی حمله کنند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این ساحه بر علاوه که مسیر عبور و مرور طالب هاست، نقطه انتقال قاچاق مواد مخدر هم می باشد.
سلام، از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 قرار است تا چند روز آینده مسابقات المپیک زمستانی در کانادا برگزار شود، اما در یک فضای تابستانی. چنان به نظر می‌رسد که کانادا میزبان مسابقات المپیک تابستان است، زیرا امسال برفباری در این کشور خیلی کم است و حتی میدان‌های سکی برای میزبانی مسابقات آماده نیستند. مقامات کانادایی برف را از مناطق دوردست این کشور به میدان‌های ورزشی انتقال می‌دهند تا این میدان‌ها را آماده برگزاری مسابقات المپیک زمستانی بسازند. عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی به همین موضوع نگاهی انداخته است.
صدای یک آوازخوان روی جاده در شهر ونکوور بود که باریدن برف را آرزو می کرد. مردم ونکوور که برای چندین روز میزبان ده ها هزار تماشاچی مسابقات المپیک خواهند بود، بسته شدن سرک ها و ترافیک و مشکلات زیاد دیگر را به خاطر سهولت به مهمانان پذیرفتند، اما در مورد برف کاری از دستشان نمی آید. ما نمی توانیم باریدن برف را از آسمان فراهم سازیم. ولی انتقال برف از کوههای دورتر به محل المپیک از چند روز است با استفاده از هلیکوپترها و صدها ترک آغاز شده است. از چند ماه به این سو مشعل المپیک از شهر به شهر در حال انتقال است. تا روز آغاز رسمی بازی ها به روز جمعه، مجموع فاصله ای که مشعل المپیک در داخل کانادا خواهد پیمود به 45,000 کیلومتر خواهد رسید، که این فاصله در داخل یک کشور در تاریخ مسابقات المپیک به سابقه است. اما آنچه این روزها توجه بیشتر را جلب کرده ترتیبات بی سابقه امنیتی است. 15,000 عسکر، پلیس و کارمند امنیتی برای حفظ امنیت موظف شدند و در نقاط مختلف در محل بازی ها و در داخل شهر در حدود 1,000 کامره ویدیویی نصب شده است. مقامات امنیتی در مورد امنیت در روزهای المپیک که در آخر ماه فوریه پایان می‌یابد اطمینان می‌دهند، اما اخیراً 2 تن امونیوم نایتریت از محموله‌هایی که باید به ونکوور می‌رسید ناپدید شده است و این امر